درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي نن به کابل د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو د یوه کنفرانس کوربه وي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار تر عنوان لاندې دغه کنفرانس به نن مازدیګر په څلور نیمو بجو پیل شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړی شوي، خو تر دې مخکې د دې وزارت ویندوی عبدالقهار بلخي په یو پیغام کې ویلي و چې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې کنفرانس د ایجنډا عمده موضوعات دي. په دې اړه تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نن دوشنبه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد واکسین د یو فرعي کمپاین د پیلیدو خبر ورکړ. د باختر خبري آژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه کمپاین کې بچې له نن څخه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې پیلیږي او د رواني اونۍ تر پنجشنبه پورې دوام کوي. له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان واکسین شي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلیږي چې په افغانستان کې تیر کال د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په دوهمه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکړي. همداراز په پام کې ده چې افغانستان او سریلانکا په درو یو ورځنیو او درو شل اووره سیالیو کې هم مخامخ شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د نومونو د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې د شل اووراو یو ورځنیو لوبډلو نومونه به وروسته اعلان شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خپل ساری او د دې هیواد له نورو جګپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه خبرې وکوي. حسین امیر عبداللهیان وروسته له هغه اسلام آباد ته ځي چې د رواني میاشتې په نیمایي کې د دواړو هیوادونو پر یو بل بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې حسین امیر عبداللهیان به خپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره پر کتنې سربیره د پاکستان د حکومت له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ او د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره وګوري. د ایران قضایی اداره وایي چې ایران نن څلور تنه کورد اتبا خپل زاړه دشمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. د ادارې ویلي چې دغه څلور کسان محمد فرا مرزي، محسن مظلوم، وفا آزریار او پشمان فاتحي په اصفهان ولایت کې د ایران پر یوه دفاعي مرکز د اسرائیل لخوا په یوه پلان شوي حمله کې په مرستې تورن شوي وو. څلور واړه تورن کسان د 2022 کال په جولای کې نیول شوي او په سپتمبر میاشت کې په اعدام محکوم شوی وو. د بشری حقونو ډلو په کراتو له ایران غوښتي وو چې اعدامونه ودروي او د هغو انګیزه سیاسي بولي. او د اسرائیل پوځ وایي ځواکونو پرون یکشنبه د غزې په جنوبي برخه کې سختې جګړې وکړې. دا په داسې حال کې چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر پرون د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره پر یوه احتمالي اوربند خبري وکړې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د دوامدار ملاتړ ژمنه وکړه. دا سیز مو ژغله ازادي رادیو اوري. تکل شوی دی چې په څو شیبو کې په کابل کې د افغانستان د څو ګاونډیو او روسیې د استازو غونډه پرانستل شي.
د سیمې بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي.
د چمن اوسیدونکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت لازمي کولو ژوند ور تریخ کړی.
خو ډېره مجبوري حالات خراب دي. قرض مې کړی دی اوس د کار سړی نه چې نور قرض مشتراک.
د نورستان ځینې اوسیدونکو وایي د ارتباطي لارو د نه لرلو له کبله د دې ولایت د بیلابیلو درو اوسیدونکي د یو بل پر ژبه نه پوهیږي.
خو ډېر مجبوري حالات خراب دي، قرض مې کړی دی، اوس د کار سړی نه شي چې نور قرض موږ ته راځي.
وچکالیو د افغانانو د ژوند پر هر اړخ اغیز کړی. د غزنی اوسیدونکي وایي
لرونو نیکګانو شپه ودانې اسونه ساتلو، خو وستې کاریزو د وچوالي په خاطر باندې یو اسم خلکو باندې تکلیف ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. ټاکل شوی ده چې په څو شیبو کې په کابل کې د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم یوه غونډه پیل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویزی احمد تکل وایي دا غونډه نن د کابل په وخت څلور نیمې بجې پیل شي. ټاکل شوی وه چې دا ناسته د سهار په لس بجو پیل شي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو رسنیو ته ویلي غونډه د هوا د خرابوالي له امله تر مازدیګره ځنډول شوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره ورځو امید ظاهرمل ته. ظاهرمل صاحب مهرباني وکړئ نور جزئیات څه دي؟
مشاوخه سلی رويش د قیروستا هغه څه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت معلومات ورکړي، کابل د طالبانو حکومت په مشرۍ د سیمه ایزي همکارۍ ابتکار ته روان لاندې د وی غونډې کوربه ده. طالب چارواکي وایي غونډه کې به د چین، روسي، ایران او پاکستان په ګډون د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران ګډون وکړي. خو یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې غونډه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ګډون نه کوي او پر ځای به یې په کابل کې د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی ونډه واخلي. لا دقیقه معلومه نه ده څاروان صاحب چې د نورو هیوادونو د کومې رتبې استازي او ډیپلوماتان د دې غونډې برخه وال دي. خو د دې غونډې د بحث اجنډا د افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه خودل شوې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي و چې د طالبانو حکومت غواړي په دې غونډه کې مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقي محور تعامل پر لارو چارو متقابل احترام او همدارنګه سیمه ییز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحث وشي. په ورته وخت کې بیا نن په قطر کې د طالبانو حکومت سفیر محمد نعیم په خپل اکسپاړه د دې غونډې د اهدافو په اړه باندې یو شمېر مطالب خبرې کړي دي او لیکلي دي چې د حکومت غواړي د سیمې هیوادونو سره د مثبت تعامل نوې فصل ایجاد کړي، سیمه ییز همکاري همغږي کړي او د سیمې لګټو اقتصادي فرصتونو د لا زیاتې ګټې پورته کولو لپاره شریک کار پیل شي. محمد نعیم دا هم لیکلي چې په غونډه کې شریک هیوادونو ته د دې ډاډ ورکوي چې سیمې سره مثبت اړیکې د طالبانو حکومت لپاره لومړیتوب لري. په قطر کې د طالبانو حکومت د سفیر په خبره دوی غواړي چې د سیمې هیوادونو ته دا پیغام ورسوي چې افغانستان د سیمه ییز اتصال په اقتصادي پروژو، سیاسي محورونو او منطقوي ابتکاراتو کې د فعال ونډې لرلو ته چمتو دی. خو څاروان صاحب غونډه داسې مال جوړیږي چې په سیمه کې بیا کړکیچن وضعیت لورای ښکاري. وروستیو دوو اونیو کې د طالبانو ځواکونو د کونړ په سرکانو کې د پاکستاني عسکرو سره نښته وکړه. تر څنګ د ایران حکومت په کرمان کې د شوي ځانمرګي برید په اړه وویل چې مسؤول شخص د افغانستان په بدخشان کې نظامي روزنه لیدلې وه او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم څو ورځې وړاندې وویل چې د یو ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې اوسنی رژیم چې د طالبانو دی دا په رسمیت نه پېژني. اوس د سیاسي چارو شنونکي وایي ښکاره ده هغه ټکي دي چې پر دې غونډې سیوری جوت ښکاري او طالبان بیا هڅه کوي چې د سیمې او د افغانستان د ګاونډیانو سره د دې اندېښنو د کمولو لپاره له دې فرصت یې وګټه واخلي.
ډېر مننه امید ظاهر ملو. د کابل د دې غونډې او د ته ورته نورو غونډو چې ټاکل شوې ده په راتلونکې میاشت کې جوړ شي، په یوه یې هم په دوحه کې جوړ شي. په واشنگټن کې د سیاسي چارو د شنونکي هاشم وحدتیار نظر می پوښتلی دی. ښاغلی وحدتیار د ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونې ته په دې اړه داسې وویل
سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر کابل کې د سیمه بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپل کانفرنس جوړوي هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو لپاره به لومړیتوب نه لري. مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیانې دي.
په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار د دغه ناستو په اړه په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اساق اتمر خپل نظر داسې څرګندوي.
زما باور داسې دی چې نړیوال اوس په دې فکر دی چې داس یو د حل لار ولټوي چې یو خواته هغه بیوزلې فقیر افغانان هغوی چې مرستو ته ضرورت لري دوی د پامه ونه غورځول شي، یعنی په یو شکل باید دغه مرستې دوام ولري افغانستان سره. دویم دا چې طالبانو دپاره دوی داسې یو تګلاره جوړ کړي چې دغه هیوادونه دوی په یو روډماپ کې سره راشي، په دې معنا چې د دوی دریز یو مستقل او یو متحد دریز وي. نو زه داسې فکر کوم چې ملګري ملتونه په دې باندې ډیر فکر کوي چې دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي دوی څنګه په مشترکه توګه په دغسې یو تګلاره باندې توافق کولی شي چې البته دا د طالبانو په توافق سره دی. که طالبان وغواړي طالبان هم مرستې ډېر ترلاسه کولی شي او هغه مشروعیت خواته هم دوی تللی شي کوم چې نړیوال او افغانان دوی نه غواړي. نو د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی که دوی د هغه خپل ایډیولوژیک فکر نه لږ راښکته شي او د نړیوالو او افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. نړیوال هم قدم په قدم دوی تعقیبوي، دوی ارزیابي کوي، دوی ګوري چې آیا دوی بدلون موندلی شي که دوی بدلون نه مني.
د جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د کابل غونډې له پرانستل کېدو سره همزمانه، یعنی له 3:30 بجې په همدې موضوع یو بحث هم لرو. هیله ده چې وایورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله لا هم تجارت ولاړ دی او په نتیجه کې زرګونه خلک بې روزګاره ناست دي. د چمن پرلت 3.5 میاشتې پوره شوي دي خو لا هم د پرلتوالو غوښتنه منل شوې نه ده چې د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط ورته ختم کړي. د دې موضوع تفصیل د بوریوال کاکړ په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دی چې په زرګونه خلک پکې ناست دي. د 2023 کال د اکتوبر له 28مې په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولې دي نو ورسره د دې خلکو روزګار هم درېدلې دي. دوی وای په چمن کې نه کارخانې سته او نه هم زراعت سته، نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینۍ وسیله وه چې اوس د دوی په وینا له تیرو 3.5 میاشتو ورباندې بنده شوې ده. د باز محمد په نامه یو بې روزګاره سوي کس د جنوري پر 28مه مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 20,000 دی او د ده په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور شوي دي. د ویل کوریا پولی ته څیرمه دی او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کوه او اوس ټول بې روزګاره ناست دي.
موږ مقصد په کور کې ډیر لسته نه یې، زنانه او فامیلی ګرځ ډیر لسته نه یې، پر دروازه باندې موږ لغړتوب کاوی، چولې وړي، دال وړي، برا وړي، پلمیټ وړي، د ورځې 500 او 500 او 500 دغه نه ګټلې یاري وته ویلې بیا بل ته ویلې موږ بل روزګار نشته. دغه لغړتوب چې مسار به موږ ګټلې مقصد به په دغه بچول شي نه براوړي. زموږ کور چې دیشته څه زره مصرف کوي د میاشتې چې گزاره کوي چې لږ مخته شي بیا لکه دې مصرف کوي.
باز محمد وویل چې دوی د پولی لتړل کې دوه ایسي خپلې بچت کړي پیسې خرج کړي دي او اوس یې وار لمخه 15,000 روپۍ په پور اخیستې دي. د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته وویل چې دوی په کورنۍ کې ټول 4 تنه دي او یوازې 3 تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود. دویل د ورځې شاوخوا 1,500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همهغې ورځې د ضرورت سامان اخیستی او اوس ور باندې د آمدن دا وسیله تړلې ده.
دا څلور میاشتې کېږي موږ بیکار ورته ناسي مجبورې قسم دین په قرآن کې په تناره والا څه ډوډۍ په پور وړو هغه ما نه دوه واره جواب را کړی دی موږ مجبور یو ډېر مال دا خامخا پر موږ باندې خطره رانسي یا دا ما د ځانه سره وسیت لیکلی دی یو لک پنځه هزار روپۍ پر ما باندې دي.
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دی پکې د ګټې یوازینی کس و خو اوس د پولي تړل کېدو له کبله دی هم بېروزګاره ناست دی.
پلار مې نشه کوي نشه یي مواد باندې اخته دی دغسې کوي او زه بېروزګاره یم اوس بس خو نو خو وړوکي دي مور پلار د خوندې دي یو وړوکی ورور دی نو ما یو لک شل زره روپۍ پور کړی دي په دغه اسره مې کړی دي چې سبا یو تاریخ ته اړوم بس اوس هغه هم دوه تاریان دي هغه هم در ما بدتر دي خامخا یې غواړي اسرای د کرایې دي تو ډېره مجبوري حالات خراب دي قرض مې کړی دي اوس د کار سړی نه چې نور قرض موږ ته راکړي.
د پاخه عمر لرونکی محمد غنی هم له دې بېروزګاره سویو څخه یو دی. دی وای د لاري تړل کېدو اوس پر سوال مجبور کړی دی.
د میاشتې تقریبا وړه غوړي جوب خرچه داسې نه ده تقریبا اویا زره شپېته زره داسې بس راکړي چې درې میاشتې شاوخوا کېږي بېکاره ناشې یا یو لک پنځوس او شپېته زره داسې خپلې ولې هغه ختمې سولې ستا سپور د دې سپور نه دی هغه لاس را باندې شي یا بل لاس را باندې شي بس په دغه رقم گزاره ده زموږ ته.
دا بیروزګار سوی په زرګونه خلک وای تر هغه وخت به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزه شرط نوی ختم کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
افغانستان ته بیرته راګرځو خو اوس له افغانستانه دی باندې د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د هغه وروستي برید غچ په واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې شوی او درې امریکایي پوځیان پکې وژل شوي دي. جو بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنی کړي خو تهران په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه برید په وړاندې به ځواب وایي چې سوریه پولې ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بې پیلوټه الوتکې لخوا شوی او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه برید کې چې د په خبره د شنبې د ورځې نه وخت د جنوري په 28 نیټه شوی د زیانمن شو کسانو دقیق شمیر ونه خود خو یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی وروسته وویل چې د پوځي پرسونل د لکتر لګه څلور دی غړو معاینات وشول ترڅو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې کنه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشنبې د جنوبي کارولینا ایالت د سفر په مهال څرګندونې کولې وویل تېره شپه مو سخته شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډې په یوه برید کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب وایو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر په سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې لمخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنې دي یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه برید تر شا لاس درلود خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي ترڅو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وروسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې برید په اړه حقایق راټولو موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن وویل موږ به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې برید مسؤول دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوي تورونه یې بې اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمیر کارپوهانو په وینا دغه برید به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې یې کوټلی اقدام وکړي. ګریګوري امبریو چې د یوریشیا ګروپ په نوم د جیوپولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره دی و څېړونکي په توګه کار کوي د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دي چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي. اردن دغه بریت ترورستي بلل او د غندنې ترڅنګ ویلي چې د خپل پولو د دفاع په ټینګښت کې بل متحدو ایالاتونو سره همکاري وکړي او مان مخ کې ویلي چې دغه بریت د اردن په خاوره کې نه بلکې د پولې بلې غاړې ته د سوریه په خاوره کې دیره د امریکا پر یوې اډې شوې کته هم په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي خو د راپورونو لمخې دغه بریت سوریه پولې ته څیرمه د اردن په خاوره کې د ټاور 22 په نوم اډې شوې چې یو امریکایي جزو تام پکې دیره دی اردن چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتونو یو نږدې متحد دی په خپل خاوره کې شاوخوا 3000 امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړی دا هغه ځواکونه دي چې معمولا په سوریه کې د عملیاتو ملاتړ کوي په سوریه کې هم یو شمېر امریکایي ځواکونه له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اندېره دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نورستان اوسیدونکو وای په سیمه کې د سړکونو د نشټوالي له امله په کلتور ګړدود او نورو دودونو کې زیات توپیر راغلی دی د دوی په وینا هر قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی هم هلته جلا ژبه ګړدود یا لهجه او رواجونه رامنځته کړي دي نو ځکه ډیری دی یو بل په ژبه نه پوهیږي په دې اړه دا راپور واوري
د نورستان اوسیدونکو وای د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخه کړی دی د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګړدود کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را په هول لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسائل چې دی یو بل نه جلا شوی دی
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې سات یا هغه یواز نه سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر واسه تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دی واسه شو دی هم اقتصادي مشکلات دی هم تمدنیت مشکلات دی
د یاد ولایت قومي مشر انجنیر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیما د کافرستان په نوم یې دیده نو یو شبه او یو کلتوري درلوده خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو حملته میشت شول او لنورو جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چاره وخت کې دا مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجه د جبي دود او دستوري په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کولای شي په تیر شوی دی په لهجو کې په عادتو کې تغییر دی نو کدا ول سوالیانی سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د جبی نږدېوالی به پیدا شي
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یا د ستونزې منی او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکاري غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړې دو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګدې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې دي شي
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
په غزنی کې هغه سانګي وهون کی او اس غلون کی چې لسګونو کلونو څخه سانګي وهي وای رواني وچکالی په اساتنه پالنه اسقلونه او څنګه بد اخیزه کړی ده د یوې پلرونو او نیکونو شپږ و اسونه ساتل خو په سني وخت کې چې وچکالی زیاته شوه یوازې یو اساتیا او د نورو زیاتو اسونو ساتلو توان نه لري د دې موضوع په اړه دا راپور واوري
د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په کروسای سیمه کې دلته په سپیرو خاورو او دوړو کې سانګې وهل کېږي. سور ژمی او د واورو موسم دی، خو څاڅکی اوبونه لیدل کېږي. خلک له سختې وچکالۍ څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګڼ سانګې وهونکي او اس ځغلونکي وایي روانې سختې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ د اسانو په ساتنه، پالنه او لوبو زښته زیاته بده اغېزه کړې. شاوخوا 80 کلن حاجي فتح محمد شلګروال اسپور او له کلونو راییس ته سانګې وهي. دی وایي پلار نیکه او غور نیکه مې سانګې وهلې. زموږ په کورنۍ کې به شپږ و اسونه ساتل کېدل، خو په اوسني وخت کې چې وچکالۍ زیاته سوې یوازې یو اس ساتو او د نورو زیاتو اسونو د ساتلو توان نه لرو.
نو لاس سره موږ ډیره مینه لرو او زښت زیات مینه وال لري. نور هغه وخت کې به موږ پلرونو نیکګانو شپه وودانه اسونه ساتلو، خو اوس دې خوشحالي په خاطر باندې، د کاریزو د وچوالي په خاطر باندې، نو اوس یو اسم خلکو باندې تکلیف ده، خو بیا هم هغه دغه د خلکو شوق ده، مینه ده، یعنی پرې خو وایم نشي او کولای یم نشي.
که څه هم چې په پخوانیو کلونو کې به په غزنی کې زیاتې واورې کېدې، خو روانې وچکالۍ دغه ولایت هم سخت ځپلی دی. 80 کلن حاجي سلطان شاه په غزنی کې یو بل اسپور دی. دی هم وایي اوس وچکالۍ ده، په خلکو باندې یو اس ساتل هم بوج سوی دی. نو روانې وچکالۍ د اسپرو مینه سړه کړې ده.
هغه اسانه مستولو وخت هم ښولو، اوس خوشکالۍ ده. دا یو یواز لکه په تمات سیمه نه مهرباني وکول په خلکو بوج ده، خو اوله سر دغه خلکې ساتي چې شبکیان اوله زه ساتم، غوا نه ساتم مګر اس ساتم، بل مال نه ساتم اس ساتم.
دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ له کونړ، ننګرهار او نیمروز ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی و. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د 25 ولایتونو په سندیزو حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل هم سوی. خو د افغانستان د نورو سیمو په رنګه د غزنی اوسیدونکي هم د دغه سیلابي اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تکویه لپاره نږدې 100 کوچني بندونه جوړوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زموږ دغه یو دانه پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې تاسو یې تر لوړ پوړو چارواکو یا د امارت تر مسؤلینو پورې ورسوي. د هلمند د سنګین د ولسوالۍ د مکاتبو پر برابر باندې مو یو پیغام درسره شریکوي چې دغه یو کال دوه کاله کېږي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ته یو دانه کتاب چې دی هغه نه دی راوړ سوی. او بل مخکې چې مثلا خلک راتلل یا هغه د نظارت کارکوونکي راتلل، هغه دلته مثلا مکاتبې کنټرولول یا مثلا هغه یو تفتیش کوي، هغه ټول لاغو سوي دي. یو سړی نسته چې مثلا راسي د مکاتب د نږدې څخه نظارت کوي، وګوري چې مواد څنګه دي، مضمونونه یې شته نسته، استاد یې څنګه دی. نو زموږ د هلمند د سنګین ولسوالۍ د مکاتبو هغه سیستم چې دی ډیر سره ګډوډ شوی دی. نو خدای پاک دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ د افغانستان اسلامي امارات نه، خصوصا د ننګرهار ولایت د فیدانی ریاست نه هیله کوو چې موږ د کابل جلال آباد دوهم لوی سړک چې د خوږیانو او د حصارک تر لارې تیریږي، نو موږ هیله لرو چې دا سړک زموږ دپاره زر تر زره جوړ شي، ځکه چې موږ لاره ډیره خرابه ده او د تګ راتګ وخت کې زموږ هر ستونزه په وخت ځای ته نه رسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره مې اړیکه ده. دغه پیغام طالبان تور پیړدم چې ما ولدی خو دا کمپین کوي، دا خو د امیر امر دی، واجب دی، دا ډیر ښه کار دی. دغه خو د تاریخ ماتې مال، دغه د تاریخ په بدل کې موږ ته داسې نور تخمونه راکوي چې موږ ګټه ځینې واخلو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدو. د خبرونې په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د گاونډي او سیمایزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو د یو کانفرنس کوربه دی. له ټاکل شوی مهال ویش سره سم دا کانفرنس د شیبه پیل شي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نن دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین د یو فرعي کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. د باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د راپور پر اساس د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه کمپاین کې به چې لنن څخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي او د رواني اونۍ تر پنځشنبه پورې دوام کوي، له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان واکسین شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په 2 د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ مسابقه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له خپل سیال او د دې هیواد له نورو جګپورو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د ایران قضایی اداره وایي ایران نن 4 تنه کرد اتباع خپل زاړه دشمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو په کراتو له ایران غوښتي چې اعدامونه ودروي. او د اسرائیل پوځ وایي ځواکونو یې پرون یکشنبه د غزې په جنوبي برخه کې سختې جګړې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA مشر پرون د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره پر یوه احتمالي اوربند خبرې وکړې.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
وخت ته چکرې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلام ناو درناوی می و منیز صفیولا استانک زایم تاسو دی ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث. خراغلاستویم کابل کې نن طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمې او گاونډیانو د سفیرانو او ځینو خاص استازو د یوې غونډې کوربه ده. په دې ناسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په اساس د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا، متقابل احترام رامنځته کول، سیمه ییز روایت ایجاد او ترانزیت او ځینو نورو اړوندو مسایلو باندې بحث کیږي. دا کانفرنس داسې وخت پلان شوی چې سیمه په تېره بیا افغانستان، پاکستان او ایران په نویو کړکیچونو او لانجو کې سره ښکېل دي. افغانستان ته له پاکستان او ایرانه د لکونو افغان کډوالو جبري استلو خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. هغه هم د سوړ ژمي په درشل کې. پاکستان او ایران هم د یو بل په خاورې بمباری کړي او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبلې اوښتي. پاکستاني چارواکي د افغانستان په تړاو لانجمنې څرګندونې کړي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز یا مشر جنرال عاصم منیر خبرې دي چې د راپورونو په اساس ویلي دي د یو پاکستاني ژوند ورته تر ټولو افغانانو یا افغانستان مهمه ده. دغو خبرو ته د پاکستان د مشر دغو خبرو ته د پوځ د مشر دغو خبرو ته په لویه کچه باندې افغانانو او بیا د طالبانو ځینو چارواکو هم کلک غبرګونونه ښوولي. دغو ټولو زیاتېدونکو کړکیچونو ته تو د داسې ناستې جوړولو اصلي هدفونه څه کېدای شي، څومره به ګډونوال سره یو نظر ولري، پاسنیو کړکیچو ته په کتو چا نه په بل امبریدونه کړی دي، له دې سیمې څومره د یو واحد نظر رامنځته کول ممکن دي. په دغو موضوعګانو به له خپلو میلمنو سره په همدغې 25 دقیقې بحث کې خبرې کوو. د پوځي او سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ او د سیاسي چارو تحلیلګر نثار احمد شیرزی راسره میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. اندر سه په کابل کې دغه غونډه پلان شوې ده، د تاسو په نظر اصلي هدفونه څه کېدای شي؟ د طالبانو په اعلامیه کې خو ځینې ایډیال شیان لیکل شوي لکه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او متقابل احترام رامنځته کول، مګر دغه سیمه خو له کړکیچو ډکه ده. دغه شیان چې دوی وایي داسې لږ څه هغه ښکاري مګر تر اوسه ډېر کم لیدل شوي. اصلي هدفونه څه کېدای شي د دغې ناستې؟
د لوی خدای په نامه ښاغلی سانیزه صاحب تاسو ته د تاسو پروګرام قدمه دلمه ښاغلی شیزی صاحب او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. تاسو پیږی چې دغه ناستې وړاندیز د ایران د خارجه وزیر لخوا څخه د افغانستان د اوسني حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته شوی و چې دا ومنل شو. موږ وینو چې په دې ورځو په دې وختو کې د ترهګرو ډلو تورسي ډلو ستونزې د ایران او د پاکستان توغندۍ هغه ورولي او په بل سره دا ټول ستونزې دي چې ایران پاکستان چین روسیا د دغه تماس غونډې غړي وادونه دي او دغه وادو د افغانستان د اسلامي امارت استازي هم نه لري. دوی هڅه کوي چې د اوسني حکومت سره خپلې هغه غوښتنې چې لري لکه دوی چې اوس اجنډا وکړي خو دا اعلان کړی چې لکه تاسو ویلې ګډې همکارۍ او متقابله احترام همداسې د اقتصادي پروژو لپاره هم دوی لاس په کار شوي دي. خو لوی هدف یې دا ده چې مخکې دی چې دوهې غونډه شل ورځې وروسته شروع کیږي دوی د طالبانو د استازو سره مخامخ خبرې وکړي ځکه چې دوی هم نړیوال ته ځواب ویونکي دي. دوی د دوی استازي منلي دي. دوی ځینې هغه شرطونه چې د ملګرو ملتونو دي د نړیوالې ټولنې دي دا مخکې له مخکې دوی سره مخکې کیږي او خبرې ورباندې وکړي او دا یو نیک ګام هم زه د یو افغان په توګه بللی شم ځکه چې ډېرې غونډې چې پخوا جوړې شوې وې د طالبانو اساس ګډون نه پکې ورکاو اوس د دوی مخامخ خبرې شروع کړي او د افغانستان اړیکې په لومړي سر کې لامدغو ګاونډیو او د سیمې وادو سره ډېرې مهمې دي چې بیا وروسته د نړیوال ټولنې سره مخکې لاړ شي او سیاسي تعامل لمن شي د ناسو جوړېدل بیا د داسې ناسو جوړېدل چې په ګران وطن افغانستان کې د پرمختګ چراغونه کېدل کېږي.
مننه اندر صاحب. شیرزه صاحب د تاسو نظر هم په همدغې مسله باندې راخلو. دوی خو په خپل اعلامیه کې هغه ډېر ښه مسایل یاد کړي چې که وشي د ټولو په ګټه به وي مګر اصلي هدفونه یې څه دي او څه به دوی واقعا بحث وکړي څه تمه ترې لري؟
محترم استانگزی صاحب سلامونه اونی که در تاسو تا درانا میرمه اندر صاحب تا و قدمان دویدون کتا و تاسو تا خیتی هم کاران تا بوله اینه که از میرمه اوید داغا پیسنا داغا ناس تا قرار باشه یو ناس تا خمسیم تیگی او ابتکار داغا ناس تا دی ایران دی لخواه بچو ایران تا سو کره که در کم وقت نکه طالبان داغا دی او پدر روستای وقتونو که کم انفجارونه و کم نیداش ایران تا پیدا شویده او خاص ایران په سرحد افغانستان سره چې دا دلته د افغانستان په خاوره کې تروریستي ډلې دلته شتون لري او دا ایران ته نگرانی سبب شوی او کوم انفجارونه چې په ایران شوي ایران دې ورځې کې ډېره پریشان ده د دغه وضعیت په خاطر او همدا و چې دوی پیشنهاد وکړه چې هغه خپله نگرانی حل کړي او د حل لاره ولټوي. باندې خبر دا نور یوازونه چې لکه پاکستان د چین د روسیا د طالبان سره سړی کړی هم دا پېښنالو کې دا یوازونه دا چې افغانستان یو ناسو کې اصلي موخه دا ده چې ایران کوم نیو کې چې دا اپریشنالي دغه حرکتونه په خاطر دا یو مهار کې او بل خبر چې دوی وایي چې موږ همکاري اوسه د ځکه چې تاسو وایي د ایران او پاکستان ترمنځ شخړه را روان ده چین هم مشکلات لري او پوهېږي د هغه غوران هغوی هم پریشان دی ډېر اعتماد نه کوي په طالبانو باندې او همدغه خبره و چې دوی سفیر هم ومنله خو بیا هم په رسمیت ونه پېژندله او روس هم تاسو وګورئ چې روس هم بیا هم د دې ناس سره چې کوم په روسیه کې جوړېږي هغوی هم د روس په خارجه وزي مخکې د مخکې وایي چې رسمیت پېژندو په خاطر نه ده. دا ټول هلې ځلې دې ده چې کوم نیوکې او نګرانۍ چې دغه هېوادونه لري د خاص ایران او او پاکستان خو دې سره یو لاز خاص ایران چې کوم شون لري او روسیا چې د آسیا نیانه په حساب یو خلاف لري او نگرانی لري او تشویش لري دغه تشویشونه حل شي او زه فکر کوم چې دغه تشویشونه په دغه ناست سره حل نه کیږي په دې چې طالبان هیڅ لاس ته راوړنه نه لري. طالبان کوم شون چې ګاونډیانو سره ده او کوم شون د منطقې سره ده ښه پوهیږي د حل د تشویشونو د حل لپاره هیڅ کله طالبان حلې ځلې نه دي کړې دا کوښښونه کوي چې یو ناسته برابر کړي هغه تاسو ګورئ نن ناسته دوه ځلې دا وروسته پاتې شو یو ځلې خو اوس په سلونیم باندې د کابل په واسطه همدا سلونیم باندې دا اوس وایي دا شروع کړي تاسو ګورئ یو ناسته چې په کابل کې جوړېږي کابل کې دومره سارا نه ده دومره واه نه شي وڅې دوه ځلې د دې وخت وځل دي یو وروسته راشي دوی دا معنا ده چې دوی اوس هم په ډیپلوماسي باندې نه پوهېږي. دوی هغه یو مدیریت هم لري چې یو ناسته یو منځوي ناسته په کابل کې مدیریت کې همدغه وجه ده چې دوی هوا او واوره او نور شیزونه بهانه کوي. اصل مطلب دا ده چې دوی مدیریت نشي کولی. دوی ډېر ضعیف ډیپلوماسي دستګاه لري او زه فکر کوم چې دغه ناسته هم بې پای لري او افغانستان ته څه ګټه هم نه رسي. او بل مهمه خبره دا ده چې دغه ناسته نه ایران مثبت جواب را پیدا نه کړي. ایران هم کېدای شي د طالبانو پر خلاف خپل دریځ بدل کړي لکه چې نن د ایران خارجه وزارت ویان وایي چې موږ دې ناستې ته ګورو دې نه وروسته به خبرې کوو. ناسته که پایله ایران ته ونه لري نو ایران او د طالبان ترمنځ به نور فاصله زیاته شي.
صحیح اندر صاحب کدی همدغه اعلامیه په غټکو باندې چې د سیمایي همکارۍ پراختیا او مثلا د دوی د نظرونو یواله او اجماع او داشان په دې موردم کې بحث وکړو. وسخه په دغه سیمه کې هغه کلکچونه ډیر زیات دي ټوله نړۍ په نسبت باندې دوی سره لدی چې پخپلو کې چارواکي سره جوړ ښکاری او وای چې موږ همکارۍ پراخو او همیشه ټینګار پم دی چې سره ورونه یو د تزادونه باید لري کوم. مګر هیڅ یو مثلا د اروپایي ټولنې غوڼې داس یو نظر لری یا وساده قلب عرب لیگ و عرب ټولنه کې مزینی غشته یا پلاتین امریکا کې مزینی وادونه سره د سیاغه دي چې ټولنې ښکار یو نظرونه تقریبا واحد دي. مګر دوی ولی سره نشی راټولېدل او بیا تر دې غونډې ورسته بیا جنجالونه وکړ کې چون رامنځته کیږي هغه اصلي هغه څه دی لاته فکر کوي.
تاسو پیږی خغل سنځي صاحب چې روسیا او چین د نړۍ زبرځواکونه دي او غیم شاید خپل مخ ولري او موږ ولیدل چې د ملګر ملتونو د امنیت شورا کې کله چې د ځنګړي استاد یې ټاکل کېدل لپاره د افغانستان لپاره دوی مستنکفه رائے ورکړه او غي هم خپل رقابتي لوبې د غره سر کې خو موږ یې لمنو چې د افغانستان اوسنۍ حکومت د افغانستان د ملي منافعو بنسټ د ګاونډي سره چې موږ ډېر اړیکو تلرو لکه تاسو ویلې ډېر ستونزې نظامی او سیاسي اقتصادي په دې منځ کې ستام د اوس د افغانستان دایمی نه امنیت کېدل د ډېرو ودونو د جنوبي اسیا او د مرکزی اسیا ترانزیتي لار بند د ډېرو نوې پروژې چې ځینې ودونه غواړي. لبلې خوا د پښیمه کې داعش نورې توریستي ډلې چې دغه ګاونډیان په ډېر مهارت سره کوشش کوي چې په افغانستان او د افغانستان په وسینو حکومت وټپی دا رشي د افغانستان د پلو نه دی باندې دي زینو زبرځواکونو د خاصو ستراتیژیکو مخه لپاره په کار اچوري دي چې اوس ایران ډیر سره شرط کوي او پاکستان خو په خپل د توریزم د مور په نامه یادېږي او دوی چې کومه توتی او لوبي هغه استخباراتي کړنی کوي دا اسه مانورونه شي دا کوي. د افغانستان د خلکو وضعیت ته باید وګوري کچېره وسینه حکومت په د دونی موکلو کې د افغانستان خلکو نه مشورې تخته او دلته قانوني حکومت چې اساسي قانون درلودي زمونږ بهرنی او کورنی کړنلار به نړیوالو ته روښانه و او دغه څه ستون سره مخامخ نو د افغانستان وسینه حکومت هم پر رسمیت پیژندل شوی په دې شرط چې د ملګرو ملتونو هغه شرایط او قواعد چې نړیوال ټولنې متوړاندې کړی دي منلي وای. اوس د افغانستان امنیت دغه ګاونډي لپاره ډیر مهم ده ځکه چې تر اوسه خو دوی کوشش کوي چې ځینې توریستي ډلې وروزي یا د خپل مقاصد لپاره کار وکړي. اوس په افغانستان کې نسبی امنیت شتون لري دوی ته خطرونه پیښوي دي. نو دا ټول ستونزې چې موږ سره ټولې کو روسیا چین د مرکزی اسیا هیوادونه پاکستان او ایران پر احتیام دیتا متوجه شوی دی چې باید د افغانستان دغه سیاسي کړکیچ د دو نیم کال کېږي په نامعلوم حالت کې باید حل شي.
مننه ښاغلی شیرزای تاسو مخکې په دې اړه اشاره درلوده خو غواړم په دې مورد باندې لکه نور متمرکز شو چې په تیرو شلو کالو کې چې غرب وو بارني وادونه دلته وو دوی له افغان پخوانی پاوسر همکاري درلودلې که افغانستان نام نو خو په سیمه کې داخل امنیت او د غتراګری ډلې داسې په جګ سر نشوي ګرځیدل لکه چې اوس په پاکستان او په ایران او په ځینو نورو وادو کې دغه سر راپورته کړي او حمله کوي او دا ممکن لدې سره تړلې و چې دلته به د امریکا په مشرۍ باندې ائتلاف وو او دا ورتیا درلوده چې دغه ډلې وز په هر چرته چوي. طالبان ګر چې وای چې موږ ورتیا لرو مګر حقایق دا دي چې اوس په افغانستان کې داعش فعال دی او ځینې نورې ډلې او فعالیتونه کوي. د غرب د نشټوالي واقعا څومره د دغه سیمې لپاره اندېښنه رامنځته کړې ده او هغه وړتیا چې په خوا و اوس نشته، دغه څومره اندېښمنه خبره اندېښمنونکې خبره ده؟
څنګه چې وګورئ کله چې امریکا او ناتو په افغانستان کې وو، هغه وخت یو حکومت و، یو جمهوریت، یو ملي امن و، یو قانون و، یو حکومت و، یو فوج و، یو اسرائیل و دنه و افغانستان کې یو نظم و. اوس چې طالبان راغی، طالبان خپل یو سیستم دی، دغه ایران او ګاونډیان ډېر په تشویش ده او په دې باندې پوهېږي چې د دغه تسلیمه افغانستان تسلیمي طالبانو ته دا د ناتو او امریکا یو لوبه و، یو سازش و. دوی غواړي چې دغه طالبان او تروریستي ډلې په یا دغه آسیا نارامه کړي، چې شانګهای کې بار بار دا خبرې کړی ده، شانګهای ودوګلې همدا خبرې کړې ده، او ګاونډیان هم په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا قصدن دا کار وکړ، اوس چې یو لوی تروریستي ډلې چې همدغه طالبان د غرض په افغانستان کې حاکم شوې ده، دریش نو تورستی د لري د دې په اکونیات کې دي سریاو زايده اوس یا فقر، بیکاری، د توحید تعقید، نو خلکو د سیاسي قدرت نه لري، د کوم د داخله جنو څه دي تاسو د ټول مشکلات افغانستان خلکو ته پیدا کړي، د دې په خاطر خلک د تورستی د لري تزيد، د تورستی د لري پیوړتي، د تورستی د لري نورم قوت پیدا کی او نورم قوت پیدا کوي، او پاکستان هم دوی سره د ناتو هم دي حمایت کوي، پیسې هم راخلي، هر هفته $40 million هم راځي، دا پلاني په پته څومره پیسې راځي دا څوک نه پوهېږي. دغه واقعیتونه باندې ټوله دنیا پوهېږي او ګاونډي هېوادونه هم پوهېږي، او دا ایران هم پوهېږي چې داعش هم ده، همدغه طالبان ده، القاعده هم ده، همدغه طالبان ده، او دغه طالبان د ایران په خلاف استعمالوي. تاسو وګورئ نن سبا د ایران د امریکا چارواکي څومره په ایران باندې خبرې کوي، پرون د وزارت دفاع وزیر د امریکا د ایران په دفاع هغه خبرې وکړه، جو بایدن په خپله یو تهدید یې وکړله، نن یو سناتور ایران ته اخطار ورکړله، او ایران ته چې همدغه طالبان د داعش په نوم، د القاعده په نوم، د هر څه په نوم چې امریکا ومالي د ایران په خلاف استعمالوي، او دغه همدغه داعش یوازې ایران په خلاف نه، دغه طالبان د آسیا میانۍ وادو دپاره استعمالوي، چین دپاره هم استعمالوي، چین ډېرې ویرې لري، چین یو دغه همدغه چې غواړي تعلقات وسه ویره په وجه ساتي، او دا یو لږ زړه اجامه ده چې پاکستان په طالبان باندې یاسم ده، په پاکستان په ذریعه کولی شي چې طالبان لږ مهاره کړي، خو بیا هم ویره لري. همدغه تشویشونه پاتې ده، همدغه هر څه چې ده د افغانستان دننه ده، د افغانستان د طالبان حاکمیت لاندې ده، که داعش ده، که القاعده ده، ټول همدلته هو ډېره پیاوړې شوې ده، او دنیا او منطقه او خاص ګاونډیان کې نه ویره لري.
مننه ښاغلی شیرزاد، طالبان استازی خو دلته نسته، خو حداقل دوی چې څه ویلي دي، ویلي دي چې دلته به د نورو هیوادو خاورې ته څه مشکل نه پیښیږي او اجازه نه ورکوي چې هغه ترهګرې ډلې چې تاسو ویل هغه ډېرې فعالې وي یا فعالیت ولري او دوی مخه نیسي. دوی ویلي چې دغه وړتیا لري. د دوی د دفاع وزیر مولوي یعقوب څو ورځې مخکې په دې اړه ټینګار کړی دی چې د دوی هغه نوی پوځ چې کوم جوړیږي یا جوړ شوی دی، هغه به د دې وړتیا ولري چې ترهګرې وځپي او اجازه ورنه کی چې نامنی رامنځته کی. پر صورت اوس یو لنډه وقفه اخلو، بیا په پروګرام کې پات کیږو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو 15 دقیقه ونیس بحث ده غواګاست په نننی بحث کې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کوربه تو باندې د یو غونډې په ارتباط خبرې کول، خپل میلمنو ښاغلی نثار احمد شیرزی او ښاغلی احمد خان اندر سره. د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه مو هم په دې رابطه باندې یو خپل اوریدونکو غوښتي چې خپل نظرونه ورکړي. ځینو خلکو په دغه پوسټ باندې کمنټونه کړي. لاغې ډلې عبدالرحمن لیکلي دي که افغانان خپله سره کښېني کېدای شي حل ولټوي، د پردو ناسته هېڅ نه راکوي. دان منګل لیکلي بهترین موضوعګانې پکې وړاندې شوي. البته هغه موضوعګانې چې د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې سیمه ایزې همکارۍ پراختیا، ترانزیت او اتصال او ځینې نور مسایل. ښاغلی شیرزی، یو څه چې د روسیې استازي ویلي دي، د ایران استازي ځینې وخت دغه خبره کړې ده، هغه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یا داسې سیاسي هغه چې نورې ډلې هم پکې ځان وګوري، دغې مسلې ته طالبانو غبرګون هم ښودلی او ډېره ښه نه پی لګېږي. فکر کوي چې واقعا روسیه اوس هم غواړي دغه مطرح کې پم دې نننۍ بحث کې که څنګه؟ یا ایران
پرون چې کوم یو بیانیه ورکړله، یو سویس کړی وو د روس خارجه وزیر ګیلاروف، هغه ته واضح لیکلی وو چې طالبان هر کله وایي چې زموږ حکومت همه شمول ده، خو همه شمول په دې معنی نه ده چې همه ازبک ده که تازه ده هر څوک چې ده طالبان ده. پرون شپه یو مرکه هم درلوده، ما وخت ښه واورېده د مرکه، وایي چې د سیاسي همه شمول په اسلام سیاسي هم شمول دي، هر حزب د هر قشر د هر قوم نه دلته فعال او وکیل نمایندگان د حکومت وي. که طالبان ادعا وکړي چې یو پنجشیری ده موږ سره یو ازبک ده، دا د منلو وړ نه ده. دا ټول طالباني حکومت ده، طالباني حکومت موږ نه منو، او د افغانستان خلک هم همدا وایي. دا نو کوم همه شمول چې دوی وایي یا دنیا وایي یا ځینې ګاونډیان موږ ته وایي، دا د افغانستان خلک د افغانستان سیاسي دین او سره ده. موږ به دغه امتحان وکړو د جمهوریت په وخت کې همه شمول چې یو کس یو ځان بسر لیاقت درلوده که نه درلوده، هغه راشي سیاسي همه شمول په دې چې رښتینی خلک او رښتینی او فعاله صادق خلک چې خلکو ته خدمتګار هغه په حکومت کې راشي، او د هر ګوند د هر قشر د هر قوم نه راشي، او خاص د ملي او مترقي ګوندونو نه د چپ ګوندونو نه چې پرون په دغه حکومت کې وو دوی ته ونډه ورکړي، هغه د منلو وړ ده. او دې نه مخکې لازم هم دا ده چې یو موقت اداره جوړ شي، اول یو موقت اداره جوړ شي، د موقت ادارې نه وروسته انتخابات دپاره ټول عملیونې چې څوک چې انتخابات وګټله یوازنی حل لار همدا ده د افغانستان خلک او سیاسي نه همدغه ولي. او مخکې یو هموطن چې د کومنټ کړی وو، ډېر رښتیا خبره کوي، ما بله ورځ په یو رسانه کې دغه ناست افغانستان دپاره ګټه نه لري. که رښتیا طالبان وغواړي چې د ګاونډیانو د سیمې د نگرانی ختم کړي، یو ځل راشي د کور دننه سیاسون سره که هغه پرونی ده چې ښه ده که بد، یو ځل په دې یقین لرم چې څومره چې پلاوي همدغه طالب کوي، څومره همدغه طالب د افغانستان دپاره ژوند کوي، هېڅ کام نه ده کړی. ده ته چې راغلی اوس په قدرت کې، نو ته هغه جمهوریت نه څه بهتر یې؟ ته د جمهوریت نه بهتر یې، جمهوریت تا نه به همدې خاورې ته خیانت کړی ده. نو ټوله خاین یاستې، کوم خاینې هغې نه بدتر خرابي تا کړې ده. خو پرېږده تا ټول راشئ او په خلا شئ، افغانستان دننه کښېنئ. ستونزه چې تاسو سره ستاسو په منځ کې ده، د خلکو په منځ کې ستونزه نه ده، همدغه ستونزه تاسو حل کړي. یو سیاسي حل د افغانستان دپاره لازمي ده، تر څو ته دغه دوه نیم کاله ده چې ګاونډیان همدا خبرې دا څه شو دا ستونې یو شو داته څه شو اصلي خبر همدا ده چې یو ناسته په یو بل ګاونډی وجوهات ته جوړ شي، ټول سیاسي چې هغه بند ده چې خراب ده. هر نفوس لري
مننه شیرزی صاحب، او د تاسو نظر مو واخست په دې برخه کې. لکه سمو غاک جړ شو، هله د چې تربل بس نوبته پوری بیا سم شي. اندر صاحب تاسو ته بیا وخت در کوم، دا اوس زکه چې شیرزی صاحب دوه پښتنه سر پر سر جواب کړل. په هر صورت غواړم دغه مسله له تاسو مو پښتمه چې د روسیې ځینی خبري او اندېخنې دی لا غیر د ټول شمول حکومت را منځته کول، چې د وار وار ټینګار کړي دی، او طالبانو په دې اړه خپل خبرګون خولای دی او ویلي دی چې موږ په چارو کې د څوک لاس نوې موګم د چا په چارو کې کار نه لرو. او ایران هم څو وخت مخکې داسې خبرې کړې وې چې ټول شموله حکومت او سیاسي هغه چې ټول پکې ځان وګوري. دغه مسایل به میادیږي په دې اوسنۍ غونډه کې او کنه په دې مسله کې
مننه کوم. لومړی خدای چې په افغانستان کې دومره اوږده جګړه تیر شوې ده، ډېر ځبونو تنظیمونو دلو ټپلو خپل امتحان ورکړی، د افغانستان خلک دومره اقتصادي وضعیت کچن حالت کې دي، او ډېر وسم د هېواد په زرګونو د ورځې فرار کوي. افغانان یو هم قبول حکومت غواړي، او دا چې روسیا یا ایران یا نور وادونه بهاني کوي او کچیر طالبان سره خپل زینو مخه ته ورسیږي هیڅ کله به دا څه وکړونه کی او موږ افغانان هم نه غواړو چې افغانستان تل د حکومتونو لابراتوار شي او هر درې کاله وروسته پنځه کاله وروسته نوې حکومتونه دلته تجربه شي. دلته د وسنی وضعیت نه باید ګټه واخیستل شي، په حکومت کې باید اصلاحات راشي، د افغانستان اسلامي امارت باید د ملګرو ملتونو د شرایط سره سم د افغانستان د ټولو اتباعو چې په کې د ښځو حقوق په بربند ډول د پښو لاندې کړي دي هغه باید ورکړي. او موږ غواړو چې دلته ټولې خواوې په افغانستان کې د یو لوی جرګې طریقه راشي او د خپل هېواد سره نشته کړي، لکه ښاغلي شیر صاحب چې ویلي په بهرنیو هېوادو کې موږ د راولپنډي حکومت هم دي چې موږ ته جوړ شوی د بونه مو ولیده او هیڅکله ښه نتیجه نه ده ورکړې. او دغه هېوادونه چې دغه ناری وي دوی غواړي چې خپلې مهرې ځای پر ځای کړي، بیا لکه ایران چې په تیر شل کلن جمهوریت کې وزیران خپل مقرر کړي وو دوی سره قراردادونه کول لکه د برق یا د برېښنا وزیر یو بیلګه ده، همداسې ارکټم په بوجیو په کارتنو کې پیسې راوړلې او غوښتلې چې خپل فرنګي یرغلم په افغانستان ولري، همداسې خپل اغېز هم ولري. حتی د دوی هلیکوپټرې بامیان او پنجشیر ته خپل سره دي د کنټرول لاندې نه وو. موږ هغه حکومت هیڅکله نه غواړو، خو د طالبان نه دا غواړو چې د افغانستان د خلکو په خوخه حکومت جوړ کړي چې په کې ټول افغانان د دې حکومت په انداره کې ځان وګوري. بل دې نه د دې معنی چې دا یو حزبي سیستم دی یا کتازي دی د دیکتاتوري حکومتونه په افغانستان کې هیڅ کلم نه چي دي او دا به یو بل بحران رامنځته کوي، ځکه چې د موږ د افغانانو سیاسي حاکمانو چې تل دې يرغلګرو نورو يرغلون ته لار ورکړې او په افغانستان کې سیاست نه کوي، د افغانستان د خلکو په ګوونه واټر سيتي بیا چې واټر سيتي د غوي حقوق نه ورکوي په چوکيو په حکومتداري باندې غصب کوي، دا د حل لار نه ده. او د بهرانيانو ګوتندنې د بهرانيانو په لاس جوړ شوی حکومتونه افغانانو لیدلی دي هغه هیڅ کلم نه غواړي.
مننه اندر سه باخر کې ک یو دغه شو خو جواب ورکي چې نتیجهګيري غواندي وي چې څومره لدغه نننني غونډه کانفرنس دغه دی یو واحد نظر تر دوه غونډه مخکي ممکنه ده چې پلاس راشي چالت خو یو ډک لازم دی ورشي دغه سیمه ودونه
ګورې زه به طرفانه وایم د افغانستان خلک کم ده ناری وي نیوکی کې په اسلامي امارت باندې شول تفاهم نه کوي تعامل نه کوي، دا د تعامل او د تفاهم لار ده چې غیږ خلاص کړو. دا سلور زبزواکه د ډی غټ قوی وادونه دي موږ څنګه پرته دي کچېره دوی یو د حل لار ولټوي د نړۍ سره سیاسي تعامل جوړیږي دې ته موږ یو ښه کامل شو او دا باید وومنو چې دا یو ښه نیک کار شوی ده په دې شرط چې د تیر غونډه بشانې پایلې منفی نه بلکې د حل لار ولټول شي. موږ بل تفاهم او د سیاسي اړیکو او د دغه ناسونه د خپل واد وضعیت بدنه شو کړ په خوانی تخمنی به یو قاعده پیلو طالب څوک مجاهد څوک خلقي او پرچمي څوک اوس مو په ډیره بد وضعیت کې د نړۍ سیاسي او نظامی وضعیت وګری په عربي وادو کې په فلسطین کې په اوکرين کې نور هم وضعیت ورس پرز یمن کې کړکې چنکی مو باید خپل واد ته پر دې جګړه نه ولو ډیر ژر باید دا چې مفاهیم او تفاهم ته لګوندوی وادو د سیمه او د نړۍ د وادو ته ورچی ترسو زمونږ ولس آرام شي. موږ د خپل خلکو لپاره باید کوششونه وکړو نه د اقتدار او د چوکوي چې څوک په واکې دي. فعلاً د افغانستان د خلکو لپاره دا هیڅ مهمه نه ده چې څوک په واکې، بلکې باید ډوډۍ ورکړي، امنیت راولي. امنیت یوازې فزیکي موږ نه غواړو، فکري سیاسي اقتصادي دا امنیت غواړو، د خلکو ازادي غواړو، د رسنیو د ښځو مکتبونه پونتونه غواړو. تاسو وګورئ چې په هیڅ ایوا اسلامي واد نړۍ کې دغه چې قیادت په خځو نه دی وځي په افغانستان کې وځي لدینه باید تیر شو د افغانستان د راتلونکي په فکر کې شو.
مننه اندر صاحب. شیرزا صاحب اخر کې تاسو تم وخت درکو ک څومره به دغه نن نه غونډ نه هغه یو واحد نظر را مېست کې دلای شي د دوه تر غونډ مخ کې او خپل نظر په اخر کې نتیجه ګیری پایس کوه. مننه. د څنګه
فکر کوم چې تر څو چې طالبان د سیمه د سیمه یو ادونو نګرانی او کوم مشکلات او کوم نو کې چې لري چې هغه د پاره کارونی چې دغه ناسیات چې نور ناسو پیدا شي مثبت پایلې ونه لري. مهمه خبره هم دا ده چې طالبان هو ولې چې نور دا تشویشونه نشي نور دا ناس نشي. اوله خبره دا ده چې افغانستان خلکو سره د چین یو خپل مشکلات حل کړي، لکه چې
ملمان ویل گوره که به پرچمیان خلقیان حکومت و که مجاهدین و که در غشت کلا جمهوریت و بیام یا نظام و یا قانون و یا حکومت و قانون اساسی نلی هیس قانون نلی رهبر معلوم ندادو دی کسان معلوم ندادو دی مالی صابون معلوم ندادو کم زین رازی نه یا خبر دیرد به مشکل بعد خبر ما اولو اصلا براسانه که چه پر من دهیم که دیتا کم تراچیمانان و تا اگویم ولیگا چه تاسو مالیه واسه تو تاسو مگره دسور از ورست دی به خلق تا اوهی چه تاسو امده ایواتا گردی دستا استرو پخاطر مالیه واسه دا یو ظلم را روان کلی دا اگوی خو یو
مننه شیرزه سب
خوابات که دلا یو سو و ده طالبانو نه ده خدمت کولو سیلا ز فکر کون که
بله من نه دوی خو وای چې کار کوي او هر څه سم سي ده من نه شیرزه صاحب نثار احمد شیرزه او احمد خان اندر چې په دغه باس کې مو ګډون را سره وکړه تاسو ورېدون کوم مننه